تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري په افغانستان کې لږ مرنه مخکې لس بجې دی. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي تر 2018 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د کامیدو هیڅ کوم پلان نشته. نور مهم رپورټونه هم لرو خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د امریکا یو پوځي هلیکوپټر چې څلور عسکر پکې سپاره و غورځېدلی ده. د ناټو عموم منشي له چین او روسیې وغوښتل چې د افغانستان له ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته مرسته وکړي. او یو شمېر مهم پاکستاني طالبان په یو ویډیو فلم کې وروسته تر دې ښکاره شول چې په دې وروستیو کې له زندانه وتښتېدل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د امریکا یو پوځي هلیکوپټر چې څلور عسکر پکې ولوېدلې ده تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو دا خبره نه ده رد کړې چې بلک هاک ډوله دغه هلیکوپټر د دښمن په ډزو نه وي نسکوره شوی. مخکې داسې اشاره شوې چې د خرابې هوا له امله ښایي هلیکوپټر د پنجشنبې په ورځ سقوط کړی وي. د ناټو عمومي منشي له چین او روسیې وغوښتل چې د افغانستان له ځواکونو سره تر 2014 کال وروسته مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د ناټو محارب پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه ووځي. اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې ویل له افغانستانه به د ناټو د سرتیرو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو لګښت شاوخوا $4 میلیارد وي. امریکا غواړي چې 1.3 میلیارد ډالر ورکړي او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د دې مصارفو نوره برخه تیاره کړي. تر اوسه یوازې برتانیا منلې چې کالبا $110 میلیون ورکوي. راسموسن خبریالانو ته ویل ناټو د روسیې، چین او نورو هیوادونو د مرستو هرکلی کوي چې له افغان ځواکونو سره کوي. استرالیا له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د وتلو په برخه کې یو دم خپل دریس بدل کړی دی او وایي چې د 2014 کال تر وروستیو به ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد د سه‌شنبې په ورځ ویلي و چې ځواکونه به ښایي تر ټاکلې پلان مخکې وځي. خو د استرالیا د بهرنیو چارو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د ناټو له غړو هیوادونو سره شمره وکړه چې د راتلونکو دوو کلونو په ترڅ کې به امنیتي چارې په افغانستان کې افغان ځواکونو ته وسپاري. استرالیا په افغانستان کې 1.5 زر پوځیان لري. د ناټو له غړو هیوادونو پرته په نورو هیوادونو کې تر بل هر یو د استرالیا د سرتیرو شمیر په افغانستان کې زیات دی. تر اوسه په افغانستان کې 2.5 استرالیایي پوځیان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان شوي دي. په پروان کې د ملي امنیت ادارې یو تروریستي شبکه نیولې ده. د پروان ولی عبدالبصیر سالنګي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې له دغو مشکوکو تروریستانو یې وسلې هم ترلاسه کړې. نوموړي ویل یو شمېر کسان چې غوښتلې ښایسته او خوندي پروان به امن کړي ونیول شوه او قانون ته سپارل شوي. هغه کسان چې د ځان وژونکو بریدونو نیت درلود هغوی او د هغوی شبکه نیول شوې. همدارز هغه په وینا وسلې او مهمات چې په بېلابېلو سیمو کې د خلکو د ناکرارولو لپاره ځای پر ځای شوي وي نیول شوي دي. دا پروان ولی زیاته کړه چې دغو کسانو غوښتل وسلې د کوریایانو او امریکایانو د اډو شاوخوا نصب کړي. پروان هغه ولایت دی چې امنیتي چارې پکې له بهرنیو څخه افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. یو شمېر مهم پاکستانی طالبان په یو ویډیو فلم کې وروسته تر دې ښکاره شول چې په وروستیو کې له زندانه وتښتېدل. تېره یک شنبه عدنان رشید له شاوخوا 400 نورو بندیانو سره په بنو کې له زندانه وتښتېد. په هغه 22 ثانیې ویډیو کې چې په دیر اسماعیل خان کې د ازادي راډیو خبریال ته استول شوی، عدنان رشید د یو موټر په مخکنی سیټ کې ناست کاری چې خاندي او د یو سړي پوښتنو ته ځوابونه وایي. رشید وایي دی روغ دی او 8 کاله او 4 میاشتې په بند کې تېرې کړې دي. عدنان رشید پخوا د پاکستان د هوایي ځواکونو افسر وو او په دې تور په اعدام محکوم شو چې په هغه قضیه کې لاس درلود چې د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د وژلو لپاره تیار شوی وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له امنیت شورا وغوښتل چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت پراخ کړي. بان کی مون دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دمشق پر ضد د ملګرو ملتونو د سخت پریکړه لیک د تصویبېدو غوښتنه کړې ده. بان کی مون پرون په ملګرو ملتونو کې ویل چې د سوریه وضعیت خورا نازکه دی او له یوې اونۍ راهیسې شوی اوربند دغلته ډېر کمزوره دی.
The situation remains highly precarious.
دی وای په سوریه کې لا هم وضعیت سم نه دی. سربیره پر دې چې حکومت منلې ده چې هر راز تشدد به بندوي، بیا هم موږ د ژورو ستونزو شاهدان یو چې دوام لري. د سوریه ولسمشر بشار اسد ویلي دي چې د ملګرو ملتونو تر 250 ډیر څارونکو نه مني، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریه د اوربند د څارلو لپاره د نورو 300 څارونکو غوښتنه کړې ده. بن کی مون همداراز غوښتي چې سوریه د څارونکو پریږدي چې هر لور ته ولاړ شي او حالات وڅاري. بلور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پاریس کې پرون د سوریه پړه په جوړ شوې غونډه کې ویل کچیرته سوریه ټولې غوښتنې ونه منلې، د وسلو خرڅولو په ګډون دي یو شمېر بندیزونه پرې ولګول شي. په بحرین کې په داسې حال کې د حکومت ضد مظاهرو رپورټونه رسیدلي چې په دې هیواد کې د دې اونۍ په پای کې د موټر ځغلولو نړیواله سیالي یا فرمولا 1 ترسره کیږي. تیره ورځ سلګونو کسانو چې غوښتلې په پایتخت منامه کې د حکومت ضد پراخه مظاهره جوړه کړي، د بلوازد پولیسو سره اخو ډب نښتې وکړې. پولیسو پر مظاهره کوونکو چې هڅه یې کوله د برطانیې له سفارت سره نږدې لویې لارې ته ځانونه ورسوي، اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. بحرین له تیر کال راهیسې د حکومت ضد مظاهرو شاهد دی. په عین حال کې د موټر ځغلولو د نړیوالې سیالۍ پر تنظیمونکو انتقاد کیږي چې په دې هیواد کې د ناکرارۍ له دوام سره سره بیا هم دا سیالي پلان کړې ده. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د جرمونو نړیوالې محکمې مشر وایي داسې شواهد په لاس کې لري چې ښایي د لیبیا د وشل شوي مشر معمر قذافي یو زوی د خلکو د وشلو لپاره وسلوال استخدامول، خو لویس مورینو اوکامبو د دې شواهدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د جرمونو نړیواله محکمه د لیبیا له اوسني حکومت سره په دې لانجه کې ده چې کوم لوری باید د قذافي زوی سیف الاسلام محاکمه کړي. سیف تیر کال په لیبیا کې له کورنۍ جګړې وروسته چې د هغه د پلار د رژیم په نسکورېدو تمامه شوه ونیول شو. د لیبیا حکومت وایي نوموړی باید په دې هیواد کې محاکمه شي، خو د جرمونو نړیواله محکمه وایي د سیف الاسلام قضیه دوی پورې مربوطه ده. د بشري حقونو سازمان پرون وویل تمه ده چې د جرمونو نړیواله محکمه به پر لیبیا فشار راولي چې سیف الاسلام ورته وسپاري. په فرانسه کې د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره چې راتلونکي یکشنبې ترسره کیږي، نن د کاندیدانو د کمپاین وروستۍ ورځ ده. د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره لس کاندیدان دي، خو په دوی کې یوازې دوه تنه وروستۍ مرحلې ته رسیږي. ترسره شوې نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر نیکولا سرکوزي او د سوسیال ګوند مشر ترمن نږدې سیالي ده، او د رپورټونو پر اساس سرکوزي د ځینو نظر پوښتنو له مخې له فرانسوا هولند څخه وروسته دی. له دې دواړو وروسته د ښي او چپ اړخو ګوندونو مشران د خلکو له زیات ملاتړ څخه برخمن دي. او د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستینا لاګارد ویل چې د نړیوال اقتصاد د رغونې نښې ښکاري، خو لا هم ستونزې په مخ کې شته دی. لاګارد په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF او نړیوال بانک په پسرلنۍ ګډه غونډه کې دا هم ویل چې په پسرلي کې د اقتصاد د رغېدو علامې تر سترګو کیږي، خو بلور ته تورې ورځې هم پورته ښکاري. IMF روان کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې د 3.5% پیشګوئی کړې، او په 2013 کال کې 4.1% پیشګوئی کړې ده. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازې وایي تر 2018 کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د کمیدو پلان نشته. افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستان له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې شوې موافقه نه عملي کوي.
زمونږ تضمینی پیسې چې ورکول کېږي بیرته نه راکوي. مونږ د اپټیکا د جلسې تقاضا کوو، مګر د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې جلسې د دایرولو نه خودداري کوي.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي په دې اړه هم اورستي مقالو مهمه برخه اوري، او دا هم چې د افغانستان غرب ځون ولایتونو کې تیز بارانونه شوي چې په نتیجه کې سیلابونه راوتي دي. دغه راز اوري چې د پکتیکا یو شمېر ځایي اوسیدونکي او قومي مشران شکایت کوي چې دلته ښوونځي کم دي او د معرف وزارت ورته توجه نه کوي.
وینجونی لیسی هم نشته، دغه ته پښمار سره سو متوسطي هلته شتون لري، نو هلته اوس مسلکي استادان نشته، امنیتي وزخنه ده.
د خبرونې دوهمه برخه ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په FM 100.5 په ډیر صفا ډول اوریدلای شي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي وایي تر 2018 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو د کمیدو کوم پلان نشته او تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د افغان ځواکونو شمیر 3,25,000 پاتې وي. سامن ګاس ویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د درېیمې پروسې په اړه به د شیکاګو په کانفرنس کې خبرې کیږي. صالح محمد صالح په ل بروکسل رپورټ لري.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی سایمن ګاس په بروکسل کې د ناټو په عمومي مرکز کې ویل په دې اړه به بله میاشت د شیکاګو په کانفرنس کې خبرې وسي او د هغو هیوادونو شمیر به مشخص شي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره مالي مرسته کوي.
Cost of the Afghan security forces would not go to $4.1 billion immediately after 2014.
It would probably be the کال وروسته به ناڅاپه د افغان امنیتي ځواکونو لګښت 4.1 میلیارد ډالرو ته ونه رسول سي، بلکې اټکل کوي چې د اندازې ته به په 2018 میلادي کال کې ورسیږي. د 2018 میلادي کال وروسته به د افغان ځواکونو شمیر 3,50,000 وي، خو وروسته به شاید د دې شمیر کم سي. شاید په 2018 میلادي کال کې شمیر تر دې کم وي. دا به داسې پروسه وی چې په منظم ډول به امنیتي وضعیت په پام سره یې کتنه کیږي. کچې د اټکل خلاف امنیتي وضعیت ناسم وو او په 2018 میلادي کال کې امنیت هغه څه چې په پام کې دا ډیر واقعي او عیني نه وو، نو په کار ده چې پر خپل هغه ملاتړ کتنه وکړي چې افغان ځواکونو ته یې برابر وو. د ناټو ملکی استازي ویل 2,10,000 ته د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر کمول په وضعیت پورې اړه لري. د ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو ډېر پرمختګونه هم کړي دي. د چیل افغان خبریالانو سره خبرې کولې وویل افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال دویم پړاو ښه پرمخ ځي. دا چې درېیمه پروسه به په کومو سیمو او ولایتونو کې عمل کیږي په دې اړه به ولسمشر کرزی پریکړه کوي، خو په ډېر ګمان د شیکاګو په کانفرنس کې به دغه اعلان وسي. سایمن ګس په خپلو څرګندونو کې وویل چې هغه افراطیت چې د جګړې لپاره که اراده لري د افغان ځواکونو لخوا ځپل کېدای سي، دا ځکه چې افغان ځواکونه ډیر ښه سوي دي.
We do see a reduced capability.
موږ وینو چې افراطیت کمزوري سوي دی، خو موږ اټکل کولای نه سو ځکه یو مصمم افراطیت دی چې باید په جدي ډول یې په وړاندې اقدام وسي. افغان امنیتي ځواکونو له ځانه دا وړتیا ښودلې او کار کوي. په کابل کې د تېر یکشنبې پیښو ته په پام سره چې افغان امنیتي ځواکونه یې په وړاندې په ډېر مؤثر ډول اقدام وکړ، ډېر ښه عملیات وو. په ځانګړي ډول چې زه د پولیسو عالي قطعې او عالي کمانډو ګورم، دوی ډېر ښه سرتېري دي چې افغانستان باید تر باندې افتخار وکړي. د ناټو ملکی استازي ویل چې د افغان ځواکونو د تمویل لپاره به د شیکاګو په کانفرنس کې فیصله کیږي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
افغان سوداګر وایي سره له دې چې د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې د افغانستان ترانزیت ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یې دا ژمنې عملي کړي نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزي د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل افغان ترانزیت د پاکستان ټول شرطونه ومنل، خو د پاکستان له لوري اوس هم دوی ته ستونزې جوړېږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د هغو ستونزو له مخې چې افغان سوداګرو ته د پاکستان په خاوره کې پیښېږي، د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې دوی ته د دې له امله هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر زیان اوړي. د دې خونې چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې په بیلابیلو پلمو غواړي چې افغان سوداګرو ترانزیت ته ستونزې پېښ کړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې ډېر ژر له پاکستانی چارواکو سره د افغان سوداګرو ترانزیت ستونزه شریکه او اواره ته تدابیر ونیسي.
د پاکستان سره زمونږ ترانزیت په ارتباط باندې یو څه تخنیکی ستونزې شته دي. زمونږ تضمینی پیسې چې ورکول کېږي بیرته نه راکوي. همدارنګه زمونږ مالونه ورکېږي په لاره کې تر اوسه پورې تقریبا 12 کانټینر ورک شوي دي چې صادرات تر اوسه پورې زمونږ په موټرو کې واګې او کراچۍ ته نه ځي. موږ د اپټیکا د جلسې تقاضا کوو، مګر د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې جلسې د دایرولو نه خودداري کوي. موږ په کال کې د 1500 نه تر 200 میلیونه ډالر پورې جزیه ورکو ګانو ته د ترانزیت د لارې نو داس مونږ نه اضافه اخیستل کی.
تیر کال د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د ستونزو د حل په مقصد یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د تفاهم لیک هدف دا و چې افغان او پاکستانی سوداګرو ترانزیت ته باید په دواړو هیوادونو کې د فعالیت اسانتیاوي برابر شي. خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې پاکستان د ناسرګندو دلایلو له مخې د تفاهم لیک د موادو له پلي کولو سرغړونه کوي. د خانجان الکوزی له نظره د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو وروسته په کار وچی افغان ترانزیت خپل مالونه د کراچۍ او واګې تر بندرونو ورسوي، خو اوس هم افغان ترانسپورت ته دا اجازه نه ده ورکړ شوې چې خپل صادرات تر یادو بندرونو ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغان سوداګرو او ترانزیت ستونزې له پامه نه دي غورځولې او هڅې کوي چې ستونزه یو ځل بیا هم د شوي تړون د موادو له مخې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړي. د دې وزارت ویان وحیدالله غازی خیل آزادي راډیو ته وویل
کله چې د افکا تړون لاسلیک شو له پاکستان سره د دې لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوله چې د افریکا په نامه باندې یادیږي. د دې هدف دا دی چې کله افغانانو ستونزې پیدا کېږي یا پاکستانیانو ته په افغانستان کې ستونزې پیدا کېږي، البته سوداګرو ته دوی به سره کښېني او دغه مشکلات به سره مطرح کوي او د حل لارې به ورته پیدا کوي. ځینې افغان سوداګر په پاکستان کې یو لړ مشکلاتو سره مخ شوي وو، یا د پاکستان چارواکو افغان لاریو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان ته راشي، ویل چې دا د ناټو ته اکمالات کوي. په داسې حال کې چې هغو ټول افغانانو ته اکمالات کول، منډه له دوی نه غوښتنه کړې ده چې دغه کمیټه چې هر څومره ژر کېدای شي باید دایره شي او خپلې غوښتنې پکې هر لوری وکړي.
تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر او د پاکستاني چارواکو ترمنځ په کابل کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک شو او دواړو لورو ژمنې وکړې چې د تړون له موادو سره سم به هر هیواد د دوی په خاوره کې یو له بل سره مرستې کوي. تیر کال د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کابل کې یو ځل بیا له افغان چارواکو سره ژمنه وکړه چې د ستونزې حل ته به اړوندې پاکستاني ادارې مکلفې کړي، سره له دې چې افغان لوری د هڅو او پاکستانی لوری د مرستو خبرې کوي. خو افغان سوداګر وایي چې پاکستاني چارواکو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. خان محمد سند، آزادی رادیو، کابل.
د خان محمد سند په رپورت کې موریدل چې افغان سوداګر شکایت کوي، وایي چې پاکستان له افغانستان سره په ترانزیتي برخه کې چې کومه موافقه کړې ده د هغې عملي کولو کې ستونزې پیدا کوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. احمد تکل د نړۍ مطبوعاتو کتنه کړې ده او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځنی برخې دروي.
دلویدیز اکثر ورسپانو پرون په خپلو غاڼو کې د انتحاري بریټ کونکو له جسدونو سره د امریکایي سرتیرو د عکسونو په اړه مطلب خبره کړې دي. دا ورسپانې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو، د ناټو د عمومي منشي، د ملګرو ملتونو د چارواکو او نورو لویدیځو مشرانو لخوا د دې عمل غندنې ته اشاره کوي او لیکي چې امریکایي چارواکو له دې پیښې وروسته ټکان خوړلی او دا عمل یې له هغو ارزښتونو سره په تضاد کې بللی چې امریکایي سرتیري د هغو په خاطر په افغانستان کې قربانۍ ورکوي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزیر دا تصاویر دومره بوګنوونکې بللي چې پر ورسپانه یې فشار راوړی څو له خپرولو یې ډاډه وکړي. خو د برتانیا چاپ ډیلی ټلګراف ورسپانه بیا د افغانستان په اړه د ګر سره جلا مسلې یادونه کړې او لیکي د دې خبرونو له خپروي سره سره چې ګنې استرالیا به خپل ځواکونه له وخته مخکې له افغانستانه وباسي، د ناټو چارواکي په دې نظر دي چې په دې اړه به بیړنۍ اقدام ونشي او په دې برخه کې باید کومه اندېښنه نه وي. ورسپانې د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وینا راخیستې ده چې وایي ناټو او متحدان یې د دې تګلارې پلویان دي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای به ترې وځي. د راسموسن په وینا په اورزګان ولایت کې د پوځي ځواکونو د کمولو په اړه د استرالیایي چارواکو څرګندونې له روانو واقعیتونو سره بشپړ سمون لري، ځکه په اورزګان کې ډیری یو نیم سل استرالیایي سرتیري باید د 2012 کال په نیمایي کې له هغه ځایه وتل پایل او د اتلسو میاشتو پترس کې بشپړ کړي چې له افغانستانه د نړیوالو محاربوي ځواکونو د وتلو له مهال ویش سره پوره مطابقت لري. انټرنیشنل هرالد تریبیون ورسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې د کوکنارو د راټولولو د فصل د رارسېدو په اړه یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې لیکي په 2011 کال کې طالبانو د تریاکو د پلورلو له درکه 1.4 میلیارد ډالر ترلاسه کړل چې د تیر کال په پرتله په سلو کې 133 زیاتوالی ښیي. خو ورسپانه دا یادونه هم کوي چې تریاک د بېوزلو افغان بزګرو لپاره هم د عاید یوه سرچینه ده. انټرنیشنل هرالد تریبیون لیکي په داسې یو حالت کې پریمانه وژونکي مواد د لویدیز بازارونو ته وړاندې کیږي چې زرګونه کسان په نشه یي موادو روږدي کوي او په پای کې د مرګ تر پولې رسوي. ورسپانه پوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لاره کومه ده او په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د له منځه وړو په برخه کې عادي اقدامات ګټور نه دي او هغه وخت را رسیدلی چې متحد ایالات یوه بله لاره غوره کړي. انټرنیشنل هرالد تریبیون لیکي چې د حل تر ټولو غوره لاره دا ده چې متحد ایالات او د لویدیځ نور هیوادونه د افغانستان تولید شوي تریاک مخکې له دې چې د طالبانو لاسته ورشي په کروندو کې په بیه واخلي او له هغو څخه د درملو او نورو اړتیا وړ موادو د جوړولو لپاره په قانوني ډول کار واخلي، څو په دې توګه له یوې خوا وسلول طالبان له دې عوایدو بې برخې شي او له بلې خوا د لویدیځو هیوادونو په لارو او واټونو کې زرګونه نور کسان د مخدرو موادو له مصیبت څخه وژغورل شي.
راپورونه وایي چې د افغانستان غرب ځون ولایتونو کې تیز بارانونه شوي چې په بادغیس کې باد او سیلاب هم له ځانه سره لري. دغو کې څومره زیانونه اوښتي دي او آیا نور تلفات هم لري؟ که څنګه په دې اړه له سیمې د شرفالدین سرنګزي رپورټ اورو.
د بادغیس ته والی ویان شرف الدین مجیدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل، د پنجشنبه ورځې تر وروستۍ مرحلې باران دوام وکړ، په طوفان سربیره سیلابونه یې هم راوبهول، زیانونه یې اړولي خو دقیق ارقام یې لا نه دي ورته رسېدلی.
بیش از هزاران جریب زمین زراعتی مردم تخریب شده و بیش از هزاران اشجار از بین رفته.
بله، بیلابیل ولسوالی و سخه چه منگت ولسوالانو تازه حل را کلی سیلاب و توفانی و شمیر کورن رنگ زرگون جیری به کرنی ززمک تخریب او گرن شمیر ساروی و جلیدی ده انسانانو ده مرگ جوب لحال لانه لرو خودی و تن دوره که دو شکایت را رسید لیدی.
سطح ها رفت گفتان دو گلو هم گفتان در جریان سیلاب ها
معمولا افغانستان من جمله غرب ولایتو که هر کال دغه وخت کې موسمی اورښتونه کیږي چې په دورستیو کې سیلاب خرابي هم ځان سره لري. هغه چې یو عوامل وي د خلکو لخوا ځنګلونه او طبيعيونه وڅولیت شوې دي، ځکه نو افغان کارپوهان تل د چاپیریالیستونزو شکایتونه کوي، له خلکو غواړي چې طبیعت بیا زرغونوالي کې لاس په کار شي. خو تر کومه ځایه چې د بادغیس د تازه بارانونو خبره شوه، د والي ویاندو ویل زیان غټ او دوی محدود زیان منو لپاره د لومړنیو مرستو وړتیا لري. باید ووایم چې د پنجشنبې په ورځ په بادغیس سربیره غور او هرات کې هم اورښت دوام لري چې د مالي یا د سر د تاوان حال یې لا نه دی ورکړل شوی، او نن د جمعې ورځ هم د هوا حالات دغه راپور تر بشپړېدو خړ ښکارېږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د پکتیکا یو شمیر ځایي اوسیدونکو قومي مشران په دې ولایت کې د معارف په برخه کې له زیاتو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د مرکزي دولت د نه پاملرنې له کبله د دې سیمې په سلو کې شپېته ښوونځي ودانۍ نه لري او د مسلکي ښوونکو شمیر هم په نسبت په نیست حساب دی. بلخوا د دې ولایت د معارف نوې ټاکل شوی رئیس عطا محمد خاني هم د ځایي اوسیدونکو شکایتونه پر ځای بولي، خو دی زیاتوي چې دوی جدي هڅې پیل کړې تر څو په روان کال کې د لسګونو ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې او زیات شمیر مسلکي ښوونکي استخدام کړي. امیر بهیر او د موضوع تفصیل.
د پکتیکا ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي او قومي مشران پر مرکزي حکومت په تیره بیا د پهنې وزارت پر مشرتابه باندې تور لګوي چې تر اوسه یې د دې ولایت د معارف د پرمختیا او پراختیا لور ته چندانې پاملرنه نه ده کړې. دوی د شکایت په بڼه ویلي دي سره سره چې د پهنې وزارت جګپوړو چارواکو څو ځلې د پکتیکا له خلکو سره په لیدنو کتنو او غونډو کې په دې ولایت کې ښوونځیو ته د نویو ودانیو د جوړېدو، د مسلکي استادانو د روزنې او د نجونو د لیک لوست لپاره د ځنګلو ښوونځیو د چمتو کولو غوړې ژمنې کړي، تر اوسه د هغوی ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوې دي او کومه عملي بڼه یې نه ده خپله کړې. ځایي اوسیدونکي او قومي مشران زیاتوي که د پهنې وزارت مشرتابه په پکتیکا کې د پهنې په برخه کې د شته ستونزو د اوارۍ لور ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د دې لرې پرتې سرحدي سیمې قومي مشران او ځایي اوسیدونکي به اړ شي چې پلازمېنې کابل ته لاړ شي او خپل شکایتونه نیغ په نیغه ولسمشر ښاغلي حامد کرزي ته وړاندې کړي. په دې لړ کې څو تنو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو خپل شکایتونه داسې څرګند کړل.
محمد علي زادران د ورګون ولسوالی اوسیدن که د نور ولایت په نسبت ورست پاتې ولایت دی، خپل دولت ته توجه نه دی ورکړی. بیا بل خصوص په مرب کې دولت خاص توجه د پکتیکا ولایت نه دی کړی. د تعلیم نه ډېر ورست پاتې خلک دی نسبت نور ولایتونه. حل لاره چې دولت توجه ورته وکړي او بل خپل خلکو سره یو احساس پیدا شي، یعنی نسبت خوست او غزنی نه هغه احساس د خلکو سره نشته. خلکو کوم باید یو څه احساس پیدا شي.
محمد رؤوف د بالشي د ځواب د کلي اوسیدن کې پکتیکا ولایت د تعلیم په سطح ډېر ورستنی ولایت ده. باید د تعلیم په اړه دوی ډېر زیات کوښښ وکړي. د وزارت نه او ریاست معارف نه زه دا تقاضا او هیله لرم چې باید د پکتیکا ولایت هر ولسوالۍ ته مسلکي استادان راوړل شي چې دوی ته زیات امتیاز ورکړي د تعلیم په باره کې.
نورالم د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. پکتیکا ولایت کې د نجونو لیسې هم نشته. د ګوته په شمار سره څو متوسطې هلته شتون لري، نو هلته اوس مسلکي استادان نشته. امنیتي وضع ښه نه ده. د معارف وزارت ټول پکتیکا ته مسلکي استادان واستوي او د نجونو لیسې ته ارتفاع ظرفیت لوړ کړي، استادان ورته واستوي د څو خلک دته برابر شي چې خپل انجونی لیسې ته واستوي او لیسې منځوري کړي. ډېر د تعصب ځای دی، ځکه مونږ سږ کال د کانکور په امتحان کې یو انجلې هم نه درلود.
قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو ویل د پکتیکا د معارف لور ته د پوهنې وزارت د چارواکو د نه پاملرنې یوه ښه بېلګه په دې ولایت کې د نجونو د لیسو نشتون دی. د دوی په وینا له دومره پراخ ولایت څخه چې 22 رسمي ولسوالۍ لري، حتی یوه لوستې نجلۍ هم په دې بریالۍ نه شوه چې د تېر کال د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي. بلخوا په پکتیکا کې لا هم د ناڅرګندو لاملونو له مخې تر شلو زیات ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. قومي مشران وایي که په پکتیکا کې د معارف حالت په همدې ډول ادامه ومومي، شونې ده چې ډېری خلک له حکومت څخه ناهیلي او ځوانان ښوونځیو ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. خو د دې ولایت د ښوونې او روزنې ریاست نوی ټاکل شوی رئیس عطا محمد قانې وایي د جدي هڅې پیل کړي چې د قومي مشرانو او دیني عالمانو په مرسته ټول تړل شوي ښوونځي فعال مسلکي ښوونکي پیدا او د لسګونو ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړي.
ولایت معرف ته توجه وشي، انشاءالله تعالی ضلع بر کوم خلک ډېر لېږ خلک د معرف شي او د پکتیکا وضعت ډېره راتلونکې ډېره روښانه رجې وي. کوم زما اساسي پلان د بند ښوونځیو بېرته پرانیستل، دوم هغه ښوونځي چې مسؤول چاپېریال نه لري وزارت ته پیشنهاد کړی ده، تر ډېره بریده پیشنهاد ته مثبت ځوابونه ویل شوي دي. انشاءالله تعالی په راتلونکي یو کال د معرف د بېبو کال به وي پکتیکا کې.
د پکتیکا د پوهنې ریاست په تشکیل کې د 400 په ګډون 350 لومړنیو او منځنیو ښوونځیو ته ځای ورکړ شوی دی چې دا مهال پکې څه د پاسه 100,000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي. د معلوماتو له مخې یادو ښوونځیو څخه 80% کې ودانۍ نه لري او زده کوونکي په آزاده فضا کې لیک لوست ته ناست وي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بېلابېلې خپرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. کچری تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، لا تاسو واته نیو شمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه ورکړئ او د موبایل له لارې واورئ.
ماسکو او پیکینګ له ایران د امریکا بی پیلوټ الوتکه د ټکنالوژي په برخه کې معلومات غوړي. ایران سمند څلور میاشتې مخکې دا وکړه چې یو بی پیلوټ امریکایي الوتکه په خپل فضائي قلمرو کې نیولې ده. هغه مهال امریکا ویل چې د افغانستان په ختیځ کې یو بی پیلوټ الوتکه تریتم شوې ده. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې روسي او چین له تهران غوښتي دي چې د هغه بي پيلوټ امریکایي الوتکې په اړه دوی ته معلومات ورکړي چې په دسمبر کې ایران وویل چې نیولې ده. فارس آژانس د ایران په دفاع وزارت کې د احمد کریم پور په نامه د یو سلاکار له خولې ویلي دي ایران د پی کیو یو سل او اویا الوتکې په اړه د ډیرو هیوادو غوښتنې ترلاسه کړي دي چې معلومات غواړي. خو د کریم پور په وینا ماسکاو او پیکینګ په ډیر جدیت دا غوښتنه له تهران کړې ده چې د دې بي پیلوټ الوتکې په باره کې مفصل معلومات ورکړي. د ایران د دفاع وزارت دغه سلاکار په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې روسیا او چین په څه ډول له ایران غوښتنه کړې ده. د لیندې په میاشت کې دا الوتکه ورکه شوه او هغه مهال د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو لوړ پوړي قومندان وویل هیواد به د امریکا هغه جوړه پاتې شوې بي پیلوټ الوتکه چې ایرانی ځواکونو نیولې بیرته امریکا ته ونسپاري. جنرال حسین سالمی دا هم ویلی وو چې د ایران هوایی حریم ته د امریکا د دې بي پیلوټ الوتکې ورتک یو سرغړاوی او دښمنانه عمل دی. د ایران بیا تیر کال په تلویزیون کې هغه تصویرونه هم وښودل چې د ایران پوځي چارواکي د آر کیو یو سلواویا ډوله بي پیلوټ امریکایي الوتکې پلټنه کوي چې د دوی په وینا د افغانستان له پولې 215 کیلومتره ور اخوا د ایران په خاوره کې نیولې ده. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې امریکایي پوځي چارواکو مخکې ویلي وو چې د دغې ورکې شوې بې پیلوټ الوتکې ټکنالوژي دومره ساده نه ده چې ایرانیان دې پرې پوه شي.
لسیمه بجې کې دونکو دی یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ.